د مینه پیغام.
السلام علیکم زما خوږو ملګرو، څنګه تاسو؟ زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړی، تاسو کورنۍ به خوشاله وخت تیری، او دې خبرو لپاره موږ د خدای پاک ډیر شکر ادا کوو. ګرانو ملګرو، زه ستاسو خادمه یو ځل بیا تاسو سره په دې پروګرام کې شریک یم. زموږ د دې پروګرام نوم دی د ایمان سفر، او دا پروګرام موږ په دې مقصد تاسو ته وړاندې کوو چې تاسو د حقیقت نه خبر شئ او په حقیقت باندې پوه شئ، او د دې کلام په ذریعه باندې موږ د خدای پاک اغه لوی مقصد او پیژنو، او هغه مقصد زموږ په ژوند کې پوره شي. موږ همیشه دا دعا غواړو چې کله موږ کلام مقدس تاسو ته درسو، نو خدای پاک ته پتا سو خپل رحم او فضل وکي چې تاسو د کلام په حقیقت پوه شئ، ځکه چې په کلام مقدس کې لیکلي دي چې تاسو حقیقت پیژنئ نو حقیقت به تاسو آزاد کړي. زما ملګرو، دا ډیر ضروری دي چې دا کلام دا حقیقت زموږ په ژوند کې راشي او موږ په دې باندې په پوره تور سره عمل وکړو. ګران اوریدونکو، زموږ نننۍ موضوع ده روژه او زموږ روحاني ترقی. روژه یو داسې عمل دی کوم چې موږ خدای پاک سره نږدې کوي، او دویمه خبره دا ده چې موږ په روحاني تور باندې هم مضبوطیږو. په روحاني تور د مضبوطېدو نه مطلب دا دی چې زموږ خدای پاک سره یو تعلق جوړ شي. نن به موږ دا زده کوو چې روژه څنګه د خدای پاک د طرف نه مقرر شوه. چې کله انسان روژه ونیسي، نو هغه خپل ځان په تکلیف کې اچوي، او هغه خپل ځان دې ته تیار کړي چې خدای پاک هغه سره خبرې وکړي. نو یقینا چې بیا خدای پاک هم د هغه انسان هر یو ضرورت پوره کوي، او د خدای پاک حضور د هغه په ژوند کې نور هم زیاته شي، او کومه قرباني چې انسان ورکړي او پوره ورځ ځان د خوراک نه لرې ساتلی، نو خدای پاک ولې ضرور د هغه اجر ورکوي. او نن به موږ د دې په هکله نورې خبرې مزده کوو. ګرانو ملګرو، نن موږ سره په دې پروګرام کې ندیم رور او فیصل رور موجود دي. راځئ چې موږ په خپل پروګرام کې دوی ته هرکلی ووایو. زما رونو، زه ستاسو دپاره د خدای پاک شکر کوم چې تاسو په خپل ژوند کې د خدای پاک د خدمت او د هغه د جلال دپاره هم وخت وباسئ. نو زما رونو، تاسو څنګه یې؟
سبا گل خوری، زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم. د خدای پاک شکر دے، ستاسو ډیر مننه چې تاسو موږ له دلته یو ځل بیا موکرا کا. او زما ایمان دے چې دا نن نه خبرې ترې با زموږ د اوریدونکو په ژوند کې یو ډیر خبر بدلون راولي، او نه صرف دا بلکې هغه به د دې خبرو ترونه ډیر سزده کی داسې خبرې کم بچي هغه په ژوند کې یو ډیر خبر بدلون راولي.
سبا گل خوری، ستاسو یو جهان مننه چې تاسو مالم دلته موکرا کړه.
ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته رالی. زه غواړم چې تاسو زموږ خوږو اوریدونکو ته د روژې په حق لسو وایي.
زما ملګرو، خدای پاک زموږ خدمت ته ګوري، او هغه ټولو کارونو ته کم چې موږ د خدای پاک د پاره کوو یا د خدای پاک د خلکو د پاره کوو، موږ د دې د پاره د خدای پاک شکر گزار یو. ګران اوریدونکو، د روژې مطلب دا دی چې د انسان ټولو روجو خدای پاک ته وي، او چې د څومره وخت د پاره هغه انسان د روجی نیت کړی وي، نو هم هغه وخت پورې دی روجه ونیسي. چې کله زمونږ روجو خدای پاک طرف ته وي، نو یقینا چې د دنیا او د دنیا خیالات به د هغه نه لري وي. دا زه د یوې مسیحي روجې په حق له خبره کوم، ځکه چې نورې روجې هم شته په کم کې چې هغوی خپل دنیاوي کارونه کوي او روجې هم نیولې وي. ملګرو، د دې مطلب دا نه دی چې ګنې مونږ دې په روجه کې خپلو نوکرو له نه ځو، بلکې زمونږ ذهن، زمونږ خیالونه او زمونږ سوچونه داسې پکار دي چې د روجې خلاف نه وي.
فیصله رو راست، تاسو ډیره مننه. تاسو د روجې په حق له ډیر خلک خبرې وکي. ندیم رو را، د روجې په حق له تاسو څه خیال دی؟
سبا گل خوري، روجا په اصل کې داسې پکار ده چې مونږ د خپل خواهشات لری کو، او په تکلیف کې دي ټول ورځ تیر کو. د انسان د ټولو نه لوی ضرورت خوراک دی. نو چې کله مونږ روجا نیسو، نو زموږ په ذهن کې ډومبه خیال دار راشي چې مونږ به خوراک سات پریدو او ټوله ورځ به په تکلیف کې تیرو. خوراک د بدن ضرورت دی. نو چې کله مونږ روژه ونیسو او خوراک سات پریدو، نو دا بدن د پاره د یو تکلیف خبره ده. یو ورځ ماته یو کس خبره کړې وه چې کله انسان په تکلیف کې وي، نو هغه بیا ډیر بې ضرره وي، ځکه چې دا هغه ټول سوچ او فکرونه د هغې تکلیف طرف ته وي. خو چې کله انسان ته هر څه میلو شي، نو بیا هغه اخوا دیخوا ګوري او وای چې زو سوکم، او بیا هغه ته اخوا دیخوا سوچونم راځي کم چې راتلل نه دی پکار. زما ملګرو زه تاسو ته د کلام مقدس نه یو آیت لولم. دا هغه وخت و کله چې بنی اسرائیل له د حضرت موسی په وسیله شریعت ورکړی شو. په هغې کې لیکلی دي چې دا اصول به د همیشه د پاره وي. د اومې میاشتې په لسمه ورځ اسرائیلیان او د هغې سره مهاجر خلک به خامخا روژه نیسي او هیڅ کار به نه کوي. نو په تورات شریف کې د روژې په هکله دا لومبۍ حواله وه. دا هغه روژه ده کومه چې خدای پاک موږ ته ښودلې ده.
بالکل ندیم ارو راست تاسو خبره ټیک ده. فیصل ارو را تاسو موږ ته دې په هکله څه وایې چې خدای پاک ولې دا روژه خلکو ته ښودله؟
زما ملګرو، کله چې شریعت ورکړی شو نو د ټولو نه لومبۍ شریعت خدای پاک د حضرت موسی علیه السلام په وسیله بنی اسرائیلو ته ورکړی و. خو خدای پاک نه غوښتل چې خلک په خپل مطلب پسې ګرځي او خلکو ته د ښودلو دپاره هر څه کوي. نو خدای پاک دا غوره کړل چې هغوی ته یو روحاني ژوند وښایي، او هغه روحاني ژوند دا و چې هغوی روژه ونیسي. نو هغوی پوره ورځ خپل ځانونه په عاجزۍ کې او د خپل ضرورتونو نه لرې وساتل او صرف د خدای پاک په باره کې به سوچ کولو. دا روژه صرف د خدای پاک د یاد دپاره نه وه، بلکې خدای پاک غوښتل چې په دې روژه کې خلک خپل ضرورتونه پرېږدي او د هغه خلکو ضرورتونه پوره کړي څوک چې غریبانان وي، بے وسه وي او د ګټې هیڅ وسیله نه وي. زما ملګرو، زما په خیال کې دا یو روحاني اصول وو کوم چې خدای پاک خپل خلکو ته ښودلو. د دنیا دا سفر صرف د دې لپاره نه دی چې ګینې مونږ دې صرف خپل ضرورتونو پسې منډې وهو، بلکې مونږ دې خدای پاک طرف تم غور او فکر وکړو او خپل توجه دې خدای پاک طرف ته کو، او دې سره سره دې مونږ د هغو خلکو خیال ساتو څوک چې زمونږ نه په دنیاوي لحاظ سره یا په روحاني لحاظ سره کمتر وي.
بالکل فیصله رو را که چره مونږ د عیسی مسیح ژوند ته وګورو، نو هغه چې کله خدمت شروع کولو نو دا غینه مخکې هغه روژه ونیو، او هغه روژه د سلویښتو ورځو وه. که چره مونږ په تورات شریف کې وګورو نو په هغې کې حضرت موسی او الیاس نبی هم د سلویښتو ورځو روژه نیولې وه. نو دا هغه هستۍ وي چا سره چې د خدای پاک قدرت او قوت و، هغوی د خدای پاک په قوت سره د سلویښتو ورځو دپاره روژه ونیوه. کله چې عیسی مسیح روژه نیوه نو هغه بیابان ته لاړو، او موسی هم داسې روژه نیولې وه، او الیاس نبی هم داسې روژو نیوو دپاره غرونو ته لاړو. زما خوږو اوریدونکو، اکثر خلک تپوس کوي چې آیا عیسی مسیح د سلویښتو ورځو دپاره یوه روژه نیولې وه او که نه سلویښت روژې نیولې وې؟ نو زه غواړم چې تاسو دا لږه واضحه کړئ.
سبا ګل خورې، لومبۍ خبره خو دا ده چې هر یو کس د خدای پاک نبی نه وي، او نه هر یو کس خدای پاک غوره کړی وي. خدای پاک بعضې خلک غوره کړي او هغوی ته بیا خپل قوت ورکړي، او په هغه قوت سره هغوی په معجزانه طریقې سره کارونه کوي. ګرانو اورېدونکو، موږ ته پته ده چې حضرت موسی چې کوم کارونه کړي وو، نو هغه کارونه یو عام انسان نشي کولی، لکه څنګه چې هغه خپل ژوند تیرولو او هغه چې کومې معجزې کولې، نو دا یو عام انسان نشوي کولی. دغه شان الیاس نبیم د سلویښتو ورځو دپاره روژه نیولې وه. تاسو وختي ووې چې کله حضرت موسی روژه ونیوه نو هغه یو غر ته وختو او خدای پاک سره و، او چې کله الیاس نبی روژه ونیوه نو هغه په ځنګلونو کې خدای پاک سره و، او چې کله عیسی مسیح د سلویښتو ورځو روژه ونیوه نو هغه بیابان ته لاړو. نو موږ عام خلک یو، نه خو موږ ځنګلونو ته تلی شو او نه غرونو ته تلی شو، بلکې موږ به خپل ژوند هم په خپله معاشره کې تیرو، او په ژوند کې به په هغه اصولو قائم اوسو د کوم تعلیم چې عیسی مسیح موږ ته راکړی دی. زه تاسو ته یو بله خاص خبره کول غواړم. کوم خلک چې دا خبره کوي چې روژه نه ده نیول په کار، نو زه هغوی ته د عیسی مسیح د خولې دا الفاظ ویل غواړم: خبردار چې د خپلې پرهیزګارۍ ښودنه د خلکو په مخ کې ونه کوي. دلته کې دا نه دي لیکلي چې تاسو اړو پرهیزګاري مه کوئ، بلکې لیکلي دي چې د خلکو په وړاندې د خپلې پرهیزګارۍ کارونو نمایش مه کوئ. زه تاسو ته اوس د دې آیت نه پس یو څو نورې خبرې هم دي چې د پرهیزګارۍ د کارونو په حق لدی، چې پکې لیکلی شوي دي: خو تاسو چې کلم خیرات کوئ نو په داسې طریقه یې کوئ چې ګس لاس هم د دې نه خبر نه شي چې ستاسو ښی لاس څه کوي. او دغه شان په یو بل آیت کې لیکلي دي: بیا دا چې تاسو کلم دوا کوئ نو د ریاکارانو په شان مه جوړیږئ. او بیا یو بل آیت کې لیکلي دي: هر کله چې تاسو روژه نیسئ نو د ریاکارانو په شان ځانونه خفه مخ ښکاره کوئ. نو زما ګرانو اوریدونکو، دا درې خبرې دي کم چې د پرهیزګارۍ په حق لدی، نو موږ به په خپل ژوند کې د پرهیزګارۍ کارونه کوو، خو خلکو د خودلو د پاره نه.
بالکل ندی مرورا، دا ضروری خبره ده چې موږ په دې خبره باندې سوچ او فکر وکړو. فیصله رورا، تاسو موږ ته د په حق لسویل غواړی؟
زما ملګرو، عیسی مسیح یو کس راغلو او تپوسې تنه وکړو چې ستا موریدان ولې روژه نه نیسي. نو هغه ورلا یو ډیر ښکلی جواب ورکو. هغه ورته وویل چې کله پورې چې تاسو سره د واده زلمی وي، نو تاسو ته د روژې نیولو ضرورت نشته. نو دا یو ډیر ښکلی مثال دی چې یو ځای کې واده وي او د واده زلمی وي، نو هلته کې هر څوک روټۍ خوړلی شي. داسې خو نه ده کنه چې هلته کې وادم وي او د واده زلمی هم وي او ټول دې روژه ونیسي. نو هغه خلک به وایي چې دا څنګه واده دی چې روټۍ پکې نشته او ټول خلک یې راغوښتي دي. نو زما ملګرو، عیسی مسیح دې طرف ته اشاره کړې ده چې کله پورې چې زه تاسو سره یم، نو تاسو ته د روژې نیولو ضرورت نشته. د روژې نیولو مطلب دا وي چې انسان خدای پاک سره نږدې شي. خدای پاک خو هغوی سره وو، نو هغوی ته د روژې نیولو هیڅ ضرورت نه وو. د دې نه نور څومره هغوی خدای پاک ته نږدې کېدای شي. او د دې نه علاوه بله خبره دا ده چې موږ روژه ځکه نیسو چې د نورو خلکو خدمت وکړو. هغوی ته د عیسی مسیح تعلیم واورو، د هغوی په باره کې سوچ وکړو. عیسی مسیح د ړندو سترګې بینا کړې دي، مړی را ژوندي کړي دي او نورې داسې ډېرې معجزې کړي دي. نو د دې نه بل لوی کم خدمت وو؟ هغه یو داسې ذات وو چې چرته به تلو نو خلکو به شفا موندله. زما ملګرو، اکثر خلک وایي چې موږ روژې نه نیسو ځکه چې په کم تاریخ چې موږ روژې نیسو، نو په تاریخي طور سره د دې تعلق بل څیز سره وي. خو زه به درته دا ووایم، نو چې کله موږ روژې نیسو، نو زموږ تعلق زموږ ایمان سره دی. زموږ تعلق نورو سیزونو سره نه دی، او نه د نورو سیزونو په وجه زموږ په روژې څه فرق پرېوځي. زما ملګرو، مالک عیسی مسیح هیڅ کلم د چا د علم تعریف نه و کړی، بلکې هغه به ویل چې ستا ایمان ته بچ کړی. ما په ټولو بني اسرائیلو کې داسې ایمان د چا نه دی لیدلې. نو دا د عیسی مسیح د خولې الفاظو، څوک چې ایمان راوړي نو خلاصون به مومي. نو دا هر څه زموږ ایمان سره تعلق لري چې کله موږ روژه نیسو، نو موږ دې په ایمان سره روژه نیسو او زموږ ټول فکرونه او توجه دې د خدای پاک طرف ته وي او د دنیا فکرونه دې نه کوو، بس موږ دې په ایمان سره روژه نیسو.
فیصله رو راته سو بالکل صحیح خبرو کا. روژه یو داسې عمل دی چې داغه په وجه موږ خدای پاک سره نږدې کې دی شو. په زبور شریف کې حضرت داود علیه السلام فرمایلی دی چې کله زه جاړم او روژه نیسم، نو دوی په ما پورې خندا کوي. او په زبور شریف کې حضرت داود علیه السلام دام فرمایلی دی، خو ما د هغوی په بیمارۍ د غم جامې واچولې، روژه شوم. نو زما ګرانو اورېدونکو، موږ روژه ځکه نیسو او خپل ځان ځکه په تکلیف کې کوو چې موږ خدای پاک ته وښیو چې خدایا موږ ستا تابعدار بچیو. نو کله چې موږ د خدای پاک تابعدار بچی جوړ شو، نو بیا زموږ دواګانې خدای پاک ته رسي او هغه موږ له داغې جواب راکوي. ندی متا سمنګ ته دوی چې پیغمبرانو به څنګه ژوند تیرولو او هغه به خپل ژوند څنګه په دعا کې تیرولو، ځکه چې په کلام مقدس کې د دانیال نبی ذکر شوی دی چې هغه یو شرز روجینی ولې وی او هغه د یو خاص مقصد د پاره روجینی ولې وا. د روجینی ولو مقصدونه ډیر دي. اکثر خلک د یو خاص سیز یا د یو خاص مقصد د پاره روجینی سي.
سبا ګل خوري، تاسو ډیر ښکلی خبرې وکې. موږ روژه د هر مقصد د پاره نیوې شو چې زموږ مقصد خو وي او زموږ نیت پاک وي، نو خدای پاک به زموږ په هغه روژه خوشحاليږي. مالک عیسی مسیح د روژې په حق لا یو څو خبرې کړې دي، نو زه غواړم چې دا تاسو ته هم وکم. لومبۍ خبره خو دا ده چې مالک عیسی مسیح روژې ته د پرهیزګارۍ کار وي، او بیا هغه په انجیل شریف کې فرمایلی دي، او دا هم چې هر کله چې تاسو روژه نیسئ، نو د ریاکارانو په شان ځانونه خفه مخ ښکاره کوئ چې خلک ووایي چې ګینې د دوی روژه ده. زه تاسو ته دا وایم چې هغوی خپل اجر پوره مونته دی. خو هر کله چې روژه نیسئ، نو خپل سر غوړوئ او مخ وینځئ، د دې دپاره چې څوک دا ونه وایي چې ګینې ستا روژه ده. خو تش ستا آسماني پلار، څوک چې په پرده کې دی او ستا پلار چې په رازونو آګاه دی، هغه به تاته ستا اجر درکړي. زما خوږو ملګرو، ما په خپل ژوند کې د روژې په حق له داسې خبرې نور چرته هم نه دي اورېدلې، نه په بل کتاب کې، نه په رسالو کې، په یو ځای کې ما چرته داسې خبره نه ده اورېدلې. نو چې کله موږ روژه نیسو، نو هغه دې صرف زمونږ او د خدای پاک ترمنځ وي.
بالکل، اکثر خلک وایي چې ما خو د دې مقصد د پاره روژه نیو او زما دا مقصد پوره نه شو. نه، دې په حقلا د یشیا نبی په صحیفه کې لیکلی شوی دی، ګورئ حقیقت دا دی چې کله تاسو روژه نیولی نو هم په هغه وخت تاسو خپلو فیدو پسې ګرځئ او د خپلو مزدورانو سره ظلم زیاتې کوئ. نه زما ملګرو، که چېرې ستاسو روژه وي او په هغې کې تاسو خپلې فیدې پسې ګرځئ او په خپلو مزدورانو ظلم زیاتې کوئ، نو داسې روژه د خدای پاک نه ده خوښه. د خدای پاک په حضورۍ کې د داسې روژې هیڅ اهمیت نشته او داسې روژه به هیڅکله قبوله نه شي. زما ملګرو، د دې نه پس لیکلی شوي دي چې د داسې روژې نه څه فایده چې تاسو پکې جنگ جګړې کوئ. نو زما ګرانو دوستانو، که تاسو د څه مقصد دپاره روژه نیولي او ستاسو خیالونه او رویه داسې وي، نو یقینا چې ستاسو کم مقصد وي هغه به پوره نه شي. خو کله چې تاسو په رښتیا خپل ځانونه خدای پاک ته وسپارئ او ستاسو سوچونه او فکرونه پاک وي او صرف خدای پاک طرف ته وي، نو بیا چې کم مقصد دپاره مونږ روژه نیولي، خدای پاک په هغه مقصد ضرور پوره کوي.
زما ملګرو، خدای پاک غواړي چې کله مونږ روژه نیسو نو زمونږ زړونه دې پاک وي او مونږ دې د خپلې فائدې په ځای د نورو د فائدو سوچ کوو او مونږ دې هیڅ جنگ جګړې نه کوو. ځکه چې د خدای پاک داسې روژه نه وي خوښه، مونږ دې داسې روژې ونیسو چې خدای پاک رانه خوشاله شي. زما ملګرو، زه یو بله خبره تاسو ته کول غواړم چې په مسیحیت کې د روژو نیولو سو تعداد مقرر شوی نه دی چې تاسو څلوېښت روژې ونیسئ یا پنځه ونیسئ یا درې ونیسئ، بلکې دا فیصله به مونږ په خپله مرضۍ د پوره ایمان سره او د خدای پاک پر رضا کوو چې مونږ څومره روژې نیول غواړو یا څومره روژې نیولی شو. په روایتي طور سره څلوېښت روژې خلک نیسي، خو دا نه دي لیکلی شوي چې څلوېښت روژې ونیسئ. که چېرې مونږ د روژې نیولو نیت وکړو او مونږ داسې ووایو چې زه به دومره وخت پورې روژه نیسم او هغه وخت پورې به زه په دعا کې اوسم، په عبادت کې به اوسم، په پاکیزګۍ کې به اوسم، نو زمونږ د دې ښه نیت په وجه به خدای پاک زمونږ روژه قبول کړي.
بالکل، فیصله رو راستاسو ډیره مننه. د حضرت داود علیه السلام په حق لا په کتاب مقدس کې ویل شوی دی چې هغه ورځې روژه نیوا، او د حضرت موسی د څلوېښت ورځو د روژې ذکر شوی دی. د الیاس نبی په حق له هم د څلوېښت ورځو د روژې ذکر شوی دی، او په انجیل شریف کې د عیسی مسیح په حق له هم د څلوېښت ورځو د روژې ذکر شوی دی. په مسیحیت کې خو حقیقي روژه د یو ماښام نه تر بل ماښام پورې ده. خو که څوک بیمار وي یا دویانې اچوي، نو هغه د دولسو ګنټو د پاره هم روژه نیوی شي، مطلب د سحر نه تر ماښامه پورې. ځکه چې په کلام مقدس کې د دولسو ګنټو د روژې ذکر هم شته. په کتاب مقدس کې خدای پاک فرمایلی دی، زه چې څنګه روژه غواړم هغه داسې ده، یعنی د بنصافۍ په زنځیرونو کې راګیر خلک آزاد کوي، د خپلو ماتحتو بوج کم کوي، مظلومان آزاد کوي، هر جگ مات کوي. نو ندی مرو راته اوس د دې په حق له سویل غواړي.
سباګل خوري، په دې آیت کې درې خبرې دي. د ظلم په زنځیرونو کې راګیر خلک آزاد کوي، د خپلو ماتحتو بوج کم کوي او مظلومان آزاد کوي، او بیا لیکلی دي چې هر یو جگ مات کوي. کومګ وګورو نو وخت د سر نه په خلکو ظلمونه کیږي او ډیر خلک غلامان دي. نو کومګ په دې آیت غور او فکر وکړو او د کلام خبرې په خپل ژوند کې راولو، نو په دې ټوله دنیا کې به امن او سلامتی راشي. او خدای پاک زمونږ نوم دا غواړي. زه د خدای پاک شکر کوم چې د دې ریډیو په ذریعه مونږ خلکو ته د خدای پاک کلام رسو چې خلک د حقیقت نه خبر شي. او یقینا چې کلام مونږ ته دا وایي چې کله مونږ روژه نیسو نو مونږ د خپل مخونه نه روانو، بلکې مونږ د داسې اوسو چې چاته پته مونږ لګي چې زمونږ روژه ده. زما ګران اوریدونکو، زه غواړم په کتاب مقدس کې د یشیا نبی په صحیفه کې دام لیکلی شوی دی، اوږی خلک په خپل خوراک کې شریک کوي او بې کوره غریبانانو له پناه ورکوي. چاته چې د جامو حاجت وي نو هغوی له جامې ورکوي، او د خپلو خپلوانو سره د مدد کولو نه مه پټیږئ. نو بیا به تاسو لکه د سحر د نور په شان ځلیږئ. زما ملګرو، د دې مطلب دا دی چې ستاسو روژه به قبوله شي. خدای پاک غواړي چې زمونږ زړه دې داسې وي چې په نورو مسوځي او د نورو خلکو د پاره فکر مندم یو. مونږ دې صرف د خپل ځان فکر نه کوو. زمونږ روژه داسې نه ده چې کله مونږ روژه ماتو نو مونږ دې د ځان د پاره ډیر زیات خوراکونه تیار کو. بلکې مونږ د پسادګۍ سره عام خوراک وکو چې چاته پته نه لګي چې زمونږ روژه ده.
بالکل ندی مرورا، زمونږ هم دا دوا ده چې د روژې په اصل مقصد باندې خلک پوه شي. فیصل ارورا، تاسو مونږ ته د په حق سویل غواړئ؟
زما ملګرو، زه دا ویل غواړم چې نن نه 2-300 کاله مخکې چې کله د غلامۍ دور وو، نو یو سړی وو چې هغه یوې علاقې ته ولېږلی شو دې د پاره چې هلته غلامان وو. هغه غلامانو به د چینو په کارخانو کې کار کولو، او دغه شان په دغه ځای کې به په زرګونو غلامانو کار کولو. نو چې کله هغه په هغه ځای کې د غلامانو هغه حال وکتلو، نو هغه ډیر زیات پریشانه شو، او د ایشیا نبی د کتاب نه دا آیات هغه ته رایاد شو چې د ظلم زنځیرونو کې راګیر خلک آزاد کړي، د خپلو ماتحت بوج کم کړي، او مظلومان آزاد کړي. زما ملګرو، هغه خپل کار په هغه ځای پریښودلو او واپس راغلو. هغه هغه غلامانو ته نشو کتلی چې هغوی څومره په بد حالۍ کې ژوند تېرولو. د دې نه پس هغه یوې صوبې ته لاړو، او هلته هغه گورنر شو. هلته هغه بیا ولیدل چې غلامان خرڅیږي او نورو ځایونو ته لیږلی کیږي، او هغه ته یو ځل بیا د ایشیا نبی هغه حواله رایاده شوله، او دغه حواله د هغه په ذهن کې وه، او د هغه نه هېرېدله. هغه ډیر زیات پریشانه شو او سوچ یې کولو چې دا غلامان چې خرڅیږي او بل وطن ته لیږلی کیږي، نو په دوی به څه تیریږي. نو هغه داسې وکړل چې هغه هم په هغه کشتۍ کې ورسره کېناستو په کوم کې چې غلامان بل وطن ته لیږلی کیدل، چې هغه هغه هر څه په خپله وګوري چې په غلامانو باندې څه کېږي. نو چې کله هغه دا هر څه ولیدل او خپل وطن ته واپس راغلو، نو هغه یو تحریک شروع کو، او دا تحریک د دې په باره کې وو چې خلک دې آزاد کړی شي. هغه په یوې سپینې تختې باندې د یو غلام تصویر ولګولو، او دای ورسره ولیکل چې آیا زه انسان نه یم؟ آیا زه ستاسو ورور نه یم؟ او دا تحریک یو مثالی تحریک وو، او د هغه ډیرو مخالفینو دا کوشش وکړو چې د هغه دا تحریک ناکامه کی، خو داسې چرته کې دی شول د هغه تحریک کامیاب شو، او د غلامانو خرڅېدل او بل ملک ته لیږل بند شول، او هغه ټول غلامان یې آزاد کړل. نو دا خبره مې تاسو ته ځکه وکړه چې یو مسیحي کس خپل کتاب مقدس په ښه طریقې سره ولوستلو، او د هغه د ښه مطالعې نتیجه دا وه چې هغه په معاشره کې یو لوی بدلون راوستلو. او هغه آیات د کم نه چې هغه متاثره شوی وو، هغه هم دا وو چې زه چې څنګه روژه غواړم هغه داسې ده، یعنی د بې انصافۍ په زنځیرونو کې راګیر خلک آزاد کړي، د خپلو ماتحتو بوج کم کړي، مظلومان آزاد کړي، هر جغ مات کړي. زما ملګرو، د کتاب مقدس خایص هم دا دی چې دا په خلکو کې بدلون راولي، په معاشره کې بدلون راولي. هر هغه څوک چې په دې کلام باندې غور او فکر کوي، نو د هغوی زړونه د احساس نه ډکېږي، او همدا د خدای پاک د کلام اثر دی.
بالکل فیصله رورا، تاسو ډېر ښکلی خبرې وکړي، او همدا د کلام اثر دی چې نن موږ ناست یو او خپل خوږو اوریدونکو ته د خدای پاک د کلام خبرې ورسو، چې هغوی د شیطان د غلامۍ نه آزاد شي او د مرګ نه ژوندون ته راشي.
بالکل، او همدا هغه روژه ده کومه چې خدای پاک غواړي چې موږ ونیسو. زه تاسو ته د مسیحي روژې په هکله یو آیت ویل غواړم چې یو مسیحي روژه څنګه وي. په انجیل شریف کې د متی په کتاب شپږم باب کې لیکلی شوی دی چې هر کله چې تاسو روژه نیسئ، نو د ریاکارانو په شان ځانونه خفه مخ ښکاره کوئ. هغوی خپل مخونه ځکه روانوي چې خلک ووایي چې ګینې د دوی روژه ده. زه تاسو ته رښتیا وایم چې هغوی ته خپل اجر پوره میلو شوی دی، خو هر کله چې روژه نیسئ، نو خپل سر غوړوئ او مخ وینځئ، د دې دپاره چې څوک دا ونه وایي چې ګینې ستا روژه ده. خو تش ستا آسماني پلار، څوک چې په پړده کې دی او ستا آسماني پلار چې په رازونو خبر دی، هغه به تاله ستا اجر درکي. نو زما خوږو اوریدونکو، دا اصل خبره ده چې زمونږ آسماني پلار چې په رازونو خبر دی، هغه به موږ له اجر راکوي. زما ملګرو، چې کله د نینوا خلکو روژه ونیوه، نو خدای پاک د هغوی آواز واورېدو، او خدای پاک ننم د هغه خلکو آواز اورېدل غواړي. څوک چې په غلطو لارو روان دي، که هغوی نن خدای پاک له راشي، نو خدای پاک به هغوی د اسمان په بادشاهۍ کې داخل کړي.
زما ملګرو، زه تاسو ته دا ویل غواړم چې کله مسیحیان روژه نیسي، نو په دې نیت دې نه نیسي چې ګنې دا په مونږ باندې فرض شوي دي، بلکې مونږ دې په ایمان سره روژه نیسو او خپل ځانونه دې خدای پاک ته نږدې کړو، چې زمونږ او د خدای پاک تعلق مضبوط شي. دا په مونږ باندې فرض نه دی، بلکې دا د خدای پاک سره د تعلق مضبوطولو یو ذریعہ ده.
زما رونو ستاسو ډیره مننه، تاسو خو مونږ ته ډیر ښکلې خبرې اترې وکړي. خو زمونږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی، نو تاسو د پروګرام په اخیر کې د روژې په حق له نور څه ویل غواړئ؟
زما ملګرو، روژه یو غوره عبادت دی. نو د کتاب مقدس نه مونږ ته دا خبره معلومیږي چې کله په یو قوم باندې ګران حالت راغلل، نو هغوی به روژه ونیوله او د روژې په وجه به د هغوی هغه ګران حالات خدای پاک بدل کړل، او په هغوی چې به کوم مصیبت او عذاب و، نو هغه به خدای پاک د روژې په وجه اخوا کو. او د دې نه علاوه روژه د ایمان د سرګندولو عمل دی. زما ملګرو، که چېرې مونږ کتاب مقدس ته وګورو، نو کله چې بم یو قوم د خپل ځان دپاره یو مشر ټاکلو یا به څه خاص فیصله کوله، نو هغوی به اول روژه نیوله او د خدای پاک نه به دعا غوښتله چې خدای پاک د هغوی مدد او مرسته وکړي. نو بیا به خدای پاک هغوی ته خبره واضح کړله چې ستاسو دپاره کومه لار ټیک ده. نو زما ملګرو، روژه یو داسې عمل دی چې په دې باندې مونږ د خدای پاک رضا معلومولی شو.
فیصله وروره، ستاسو خبره بالکل صحیح ده. زما ملګرو، په ساده او الفاظو کې روژه د روحاني مقصدونو دپاره د خوراک نه پرهیز دی. هر کله چې یو ایماندار روژه نیسي، نو هغه د څه وخت دپاره خوراک کول پرېږدي او پوره د زړه نه د خدای پاک لټون کوي. زما ملګرو، دا یو داسې عمل دی چې یو کس په ذاتي طور د خدای پاک په حضورۍ کې وي او هغه سره یو تعلق جوړی. زما ملګرو، روژه خلک په هغه وخت کې هم نیوې شي چې کله هغه ته محسوس شي چې ما څه ګناه کړې ده، او د خدای پاک نه د معافی حاصلولو دپاره هغه روژه نیوې شي. او په کتاب مقدس کې د دې مثال مونږ ته په ډیرو ځایونو کې ملاویږي. هر کله چې مونږ ناکامه شو او خدای پاک نه د بخښنې په لټون کې یو، نو په داسې وخت کې بیا روژه زموږ مرسته کولی شي چې مونږ پکې د خدای پاک رضا پوره کړو او د هغه آواز ته هم غوږ کېږدو. روژه صرف د خوراک ساک نه پرهیز نه دی، بلکې د روژې او دعا په وسیله مونږ خدای پاک ته نږدې کېدای شو.
زما ملګرو، روژه یو داسې عمل دی چې دې سره زموږ په وجود کې څومره بیماری نیم وي، نو هغه ته الله پاک اخوا کوي. او ډاکټران هم دا خبره کوي چې کوم انسان ډېر روژې نیسي، نو د هغه په وجود کې به ډېرې بیماری نه ختمیږي او خدای پاک به د هغه وجود صحتمند ساتي. او دې سره سره روژه نه صرف زموږ جسمانی حالت ښه ساتي، بلکې زموږ روحاني حالت هم ښه ساتي او زموږ تعلق خدای پاک سره نور هم مضبوطیږي. نو زما ملګرو، روژه زموږ په ژوند کې یو ډېر اهم عمل دی، او چې کلم څوک روژه نیسي، نو دا صرف او صرف د خدای پاک دپاره ونیسي، د خلکو د ښودنې دپاره دی ونیسي، چې ګینې خلکو ته دا وښي چې زما روژه ده. زما ملګرو، اکثر مونږ ګورو چې کله د خلکو روژه یي، نو خلکو کې برداشت ختم شي، صبر ختم شي، په وړو وړو خبرو به یو بل سره جنگ جګړې کوي. او دې نه علاوه مونږ دام ګورو چې په روژه کې د خوراک سیزونه نورم ډېر زیات ګران شي. نو زما ملګرو، مونږ له پکار دي چې مونږ د روژې اهمیت وپیژنو، او چې د روژې کوم اهمیت دی، نو په هغې دې مونږ عمل وکړو چې خدای پاک څنګه روژه زموږ نه غواړي. نو پکار دي چې روژه په مونږ کې صبر، مینا او برداشت پیدا کړي. خو که چېرې په مونږ کې صبر، مینا او برداشت رانشي، نو بیا پوه شئ چې خدای پاک ته زموږ روژه قبول نه ده.
بالکل فیصله رو راستا سو خبره صحیح ده. زموږ ډیرونه خويندې داسې دي چې هغه نه د روژې اصل مقصد ایر شي، او صرف خلکو ته د خودنې د پاره روژه نیسي، صرف د خوراک خاک نه روژه کی او نور چې کم د روژې فرایز دین واغه هیر کی. اکثر مونږ ګورو چې خلک پر روژه کیو دي، نو د روژې مقصد خوب کول نه دي او نه کار پرې خودل دي، بلکې د روژې مقصد دا دی چې مونږ پکې زیات نه زیات د خدای پاک عبادت وکړو. ځکه چې خدای پاک روح دی، او خدای پاک غواړي چې هر یو کس دې په روح کې د خدای پاک عبادت وکړي. زما ملګرو، که چېرې مونږ په دې خبره باندې غور او فکر وکړو، نو مونږ به لوی حقیقت ته ورسو. که مونږ په حقیقي تور روژه ونیسو، نو بیا به زموږ د ژوند نه د دنیا خواهشات لرې شي. زموږ زړه به صرف د خدای پاک لټون کوي. او خدای پاک په خپل کلام کې ویلي دي چې د ټولو نه اول تاسو زما د بادشاہۍ لټون کوي، نو نور هر څه به تاسو ته په خپله ملو شي. نو د روژې مقصد هم دا دی چې مونږ پکې د خدای پاک لټون کوو، خدای پاک سره وخت تیر کړو، دا غی عبادت کو، دا غ هم دو سنا کو، چې مونږ په دې دنیا کې د خدای پاک د مرزي په مطابق ژوند تیر کو او راتلونکي جهان د پاره خپل ځانونه تیار کو.
بالکل سبا ګل خوري، تاسو ډېر ښکلی خبرو کې. ما په بت پرستۍ باندې غور او فکر کولو چې خدای پاک ولې نه غواړي چې یو انسان بت پرست شي، او خدای پاک ولې په دې خفه کیږي چې یو انسان خپل حقیقي معبود پرېږدي او نور معبودانو پزی شي او دا غوی نارسه غواړي. هغه معبود انسان هم کېدی شي، هغه معبود زمونږ د دې دنیا خواهشات هم کېدی شي، هغه معبود د دې دنیا هر څه کېدی شي. زما ملګرو، خدای پاک نه غواړي چې موږ په دې دنیا کې خپله ټوله توجه او خپله ټوله برتري د دې دنیا سیزونو له ورکو، چې کم یو سیزم موږ د خدای پاک نه زیات غوره ګڼو او هغې ته زیاته توجه ورکو، نو دا بت پرستی ده. دا د خدای پاک په مقابله کې یو بل سیز له اهمیت ورکول دي. زما ملګرو، په دې دنیا کې د خدای پاک په ځای بل سیز له زیاته توجه ورکول دا خدای پاک سره شرک کول دي، ځکه چې مونږ بل سیز خدای پاک په مقابله کې ودرو او د خدای پاک د عبادت په ځای مونږ هغه سیزونو پسې شویو، د هغه سیز محتاج شویو، د هغه سیز په مطابق خپل ژوندونه نه تیرو، مونږ خپل معبود هغه سیز جوړ کړی دی. نو زما ملګرو، خدای پاک به په دې عمل خفه کیږي. نو خدای پاک هیڅ چرم که هغه ښه کار وي او که بد کاری، خو که چېرې مونږ د خدای پاک د رضا نه او د خدای پاک نه زیات هغه سیزونو له توجه ورکو او خدای پاک مکمل هیر کړو، نو بیا داسې کارونه د خدای پاک نه دي خوښ.
زما رونو، ستاسو ډیره مننه. زما ملګرو، د خدای پاک کلام ډیر واضح دی او دا کلام مونږ ته ډیر په واضح طور سره وایي چې مسیحي روژه لازمی نه ده، چې مونږ د خامخا روژه نیسو، خو زمونږ د پاره روژه نیول ډیر ضروری دی او په روژه کې د مونږ د خدای پاک طلبګار شو، چې د کلام په نورو ژورو خبرو پوه شو او حقیقت وپیژنو او خدای پاک وپیژنو، ځکه چې روژه زمونږ د پاره یوه داسې وسیله ده پکه چې زمونږ خدای پاک سره یو ښه تعلق جوړیږي، او دا یو داسې تعلق دی چې بیا خدای پاک زمونږ هر یو ضرورت پوره کوي، که هغه ضرورت بیا سمرم لوی وي. خدای پاک ستاسو د ضرورتونو پوره کولو اختیار هم لري. نو خدای پاک لراشي او دا هغه په قدمونو کې خپل سرونه ټیټ کوي او د دعا او د روژې په حالت کې هغه سره اوسي. زمونږ خدای پاک چې په وعدو پوره کولو کې وفادار دی، هغه به ستاسو حاجتونه پوره کړي. که ستاسو سره مسئله وي، نو خدای پاک به ستاسو هغه مسئله حل کړي او تاسو به ځان ته نږدې کړي، تاسو له په روحاني پاکوالي کې ترقی درکړي او په هغه ایمان کې به مخ په وړاندې بوزي، په کم کې چې خدای پاک تاسو له دل غواړي. خدای پاک دې تاسو سره وي او تاسو له دې ډیر برکت درکړي. زما خوږو اوریدونکو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو دومره وخت موږ سره یو ځای تیر کړو. خدای پاک دې تاسو له ډیر برکت درکړي. که چېرې ستاسو سوال وي یا موږ نسه تپوس کول غواړئ، نو د هغې دپاره تاسو زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکئ: 0145052501 یعنی 00145025410504. او زموږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org. او که تاسو زموږ زاړه پروګرامونه اوریدل غواړئ یا نورې روحاني خبرې او روحاني سندرې اوریدل غواړئ، نو زموږ د ویب سایټ پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ویب سایټ پته دا ده: www.pashtoradio.org. او زموږ د بل ویب سایټ پته دا ده: www.pashtozere.org. او زما خوږو اوریدونکو، که چېرې تاسو په پښتو کې مختلفې ډرامې، فلمونه او نور روحاني ویډیوګانې کتل غواړئ، نو زموږ دې ویب پاڼې ته لاړ شئ: www.pashtotv.org. نو زما خوږو ملګرو، تاسو موږ له اجازه تراکئ. خا د باد او خوشاله اوسئ. د الله پامان.